אתה מקור יגרת אל יגרת אל בגר יונה Chama to bo boya Inu atan watan mora Me chama to bo boya Inu atan watan mora
Uspe افغانستان کې د شپې نه
زهرو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه ځوانیم د افری رادیو
د ازاد رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکه لی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د نشئی موادو د کنټرول بورډ وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشئی موادو د کنټرول د هلو ظلم ملاتړ وکړي
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم ان د ورلد
افغانستان او سامپناری کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده
په بل لاپور کې به واوري چې پروزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې بیکاری لامل بیرته په نشو اخته نشي
د یو کار زمينه باید مشغول ته برابر اسي په دې خاطر سره وای چې د بیکار خدای بیزاره
دا چې له هغه ماشومان سره سم رسته کولای شو چې له موتات پلار او مور سره ژوند کوي په دې اړه لارواپو متي الله وزيري سره مرکه لرو
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو د خبرونې تمو هرکلی کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزي سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا د پرمختیايي ادارې په مالی مرسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپل حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز ولګاو چې په جواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو څه کارونه وزنټول د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغه اداره یا اوچا وای پروان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې میلیونونو اړو افغانانو ته د شون شخورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي د ادارې پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابې د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونو او دریو لکوتا ورسیشی د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوختي دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جمعه دویمه د مارچ پر شپږ بشتمه او دریمه د مارچ په و بشتمه په پام کې نیول شوې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شهر ماریوپول ته تللی دی روسی رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یک شنبه وکړ تاس خبری آژانس لیکلی دا د پوتین کاری سفر و چې دغه شهر ته وکړ ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی د تاس آژانس پر اساس شهر ته رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شهر غنې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبری وکړې اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري د دې کتنې هدف ته دواړو لورو ترمنځ د کارکېچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په دورشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی دا کتنه د دواړو خواو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو مصر او اردن او همداراست د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټن بالستیک توغندی وتوغاوه. دا خبر د جنوبی کوریا پوز ورکړی دی. دا په اتومي وسلو د سمبال شمالی کوریا د وسلو د ازموینو د لړۍ وروستۍ کړی ده. د جنوبی کوریا پوز په یوه اعلامیه کې ویلي توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګ چانګ ری ساحه ویشتل شوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل وکړ. په مکسیکو کې لږ تر لږه 15 مشکوک جنایتکاران او 2 سرتیري هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یوه پوځي قطعه کې کمی نیولی و او وروسته وسلواله نشته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړ چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د ګوري ریرو ایالت په یوه غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپښین وشوه. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوشه کېدو امر کړي. په دې اړه ذبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره چې ځات یې نشي باید مخینول شوی وي او دا څه فرمان راغی.
د چارو ځینې شنون کې د طالبانو له مشرانو غواړي چې مسلکي کسان وګماري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش په افغانستان کې نشته. د بیوزلۍ له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو شمیر زیات شوی دی.
چې د مؤسساتو منل شي غریبو ته بیخي بیکاری اقتصادي وضعیت تر هر نه زیات ده.
نن د فرخوندې اتم تلین دی. په دې اړه هم راپور لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالب چارواکي وایي په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکچې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان منی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقې حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمیر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد که څه هم د دې ادارو نومونه وانخیستل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي، خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې په ښکته پوستونو د ځینو طالب مشرانو بچان دندې مخته وړي.
ډېرې نه دي، محدودې دي، خو د دې لپاره چې زیاتې نه شي باید مخې نیول شوی وای او داسې فرمان راغی. محدود شمیر کې موږ معلومات کارونه شوي.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفقولو حکم وکړ. د ملا هبت الله اخونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوی چې ټولو وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوي او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کیږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لاړ خپور شو چې پکې دا شوی وه د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعي لخوا په 13 پوستونو د خپلې کورنۍ غړي ګمارل شوي دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت وایان عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته په کلی پیغام کې دا ادارت کړه. د دې درخوا د طالبانو په اوسنی حکومت کې کشمیر وزیران او نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلیپ کې چې د سبت او ځای کرنی ټی معلومه نه ده ویلي وو، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیشنګلوي په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه ده داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینې نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیه لپاره. شنون کې خبريال سمي يوسف زه همدا پوښتنه ځوابوي.
ممکن دې تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدلی شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بیله خبره ده چې که یو چا ورور یا زوی نه مقرریږي نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دی شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کوم خاص مسلکي ځانګړتیاوې به نه لري.
وقتاره طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته دوی په ډیرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپل ډلې کسانو ته ورکړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو وریدل د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ولې او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته د فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتل چې د په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیژنګلوي پر بنسټ ګمارنې تر کومه حد دي؟
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کېږي دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلق مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده ځکه دوی خو اوس نظام د دوی د حاکمیت د دوی ده. نو بنان دغه سي ډیر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده، په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال ده. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغه سي کورنۍ او فامیلونو ترمنځ وشل شوی او دوی ټول پکې خپل مخبل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړي.
ایا د طالبانو په د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیم یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکه واز ما غوښک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یواله درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار ده. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوه چې ټول ادارات ویلو د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دای بعد عاجل منفک شي. نو پښتنه دا چې موږ او تاسو الحمدلله په اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پښتنه او دغه سي مکتوبونه او دغه سي مسائل ولی مطرح کیږي؟ یوازینی هدف هم دغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخوانی کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغه ډلې سره فکری نیواله نه درلوده، هغه د صحنې نه لري کی او په ځای دوی خپل کسانو ته زمينه برابر کړي.
که په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بل اخره دې ځوانانو راتلونکي او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ سلګونه او زرګونه نور له وطن په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی املا تړل. په اداراتو کې دوی ډیر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسو وګورئ دا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو پر اساس کې معاونیتونو کې په ماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوی هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي، فقط ملا صاحب راوسته د انرژي په برخه کې د انرژي ریاست ورته ورکړي. نو هلته خو بیا کار خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې هم دغه ډلې ته وفاداری ده. دغه سي سلګونه او زرګونه بیلګشته چې دوی دغه سکرین کړي یا د مطلق مسلکی اداراتو پر اساس کې په مطلق دی او بے سواد او د عصري علوم او د ماغه تخصصي زکر څخه محروم کسان دوی راوستي.
د چارو له کتون کې میرویس عمر خیل سره مرکه اوریده چې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وايي په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه د وارداتي کسانو له لوري شوې دي. امیر خان معتقد طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش ډله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. شاغلي معتقد د سرګندونې داسې محل وکړي چې په تیرو نجرو دوونه یو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوې ځان مرګ بریټ چې په پایله کې هغه ووبشل شو مسؤلیت ومانه او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې شار کې د خبري اعلانو په وی غونډې د بریټ مسؤلیت ومانه. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې اورو.
دا سمحال چې په افغانستان کې د ورسوی اکثر حمله مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلې د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای د ډله په افغانستان کې لمن زوړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسلواله ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفې ډلې نشته. کدل ته کوم پیخه کیږي د بهر نه رواردېږي، نو دغه د موږ تاسو لپاره یو خزیره ده چې الحمدلله افغانان په خپل وابینس کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځوړو ادعا کوي چې تیرو نږدې دوه اونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځانمرګي برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او تر څنګ کې د خبر اعلانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت هم واخیست. د دې تر څنګ وخت د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په افغانستان کې د ډیرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی چې پکې یو شمېر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نخښه کړي. طالبانو هم وخت نا وخت په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې ویلې دي. اند دوی یو شمېر مشرانې په کلمن زوړلې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 3 فبروري میاشتې په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی پر یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانی سیمه کې کړي د قاری فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څنګه یو کلیدي غړی وشل. تر خوای په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند نیمې وچې لپاره د داعش مسؤل اعجاز امین آهنگر له دوه نورو مرګرو سره وژلې او ځنې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوې دي. حخوا په افغانستان کې د نن د طالبانو خلاف درې نور مخالف جبهې د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورزنګ هم شته چې وخت نا وخت په طالبانو د بریدونو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د ګواخ پاره د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګ پوری قومندان مایکل کوریلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څنګه چې په افغانستان کې د خیوه توانېږي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوای روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي له افغانستانه نړۍ ته هیڅ ګواښ نشته. د امنیتي مسایلو کارپو اسدالله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لرې دي او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته بلکې اکثریت غړي یې خپل د طالبانو له لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
عربو بودن نه تو ترکو بودن.
د مارچ په 14 د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرله پسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضرر هیوادونو په سر کې راوست چې خي دا هیواد لا هم د ترهګرۍ زبریدونو له ګواښ سره مخ دی. هغه ګواښ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته په افغانستان کې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړې دول عمل په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړېدو بهیر زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې له اړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی. خو په افغانستان کې یو شمېر اړ کسان وایي که څه هم د بشري مرستو د ویش لپاره ګڼ بنسټونه شته خو دوی تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه ورو
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته بېخي بیکاري اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخ ته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي حتی غریبان پرې خبرېږي هم نه. اوس روزه مره روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې یو چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یې ورسره. حیران پاتې یو چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دي متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دوه کاله پوره کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دي لاسته راوړي.
خیریه موسسو دغه متقاعدین پولیسونه کې ونیسي چون روژې میاشت نږدې ده دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسې ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هېواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤوله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوې او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسؤول صمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډیره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا یې پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشت افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونگا فنان کلا نا کلا د خپلوانو او یا حمله ملګرو څخه پیسې راټولو او کلا کلا د خیریه بنسټونو لارې په افغانستان کې له مستحق خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرسته هغه خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
نن د فرخنده ملک زاده د وشل کېدو اتم کلین دی. اته کال وړاندې یو شمیر قهرجنو نارینه فرخنده د قران کریم د سوځولو په تور چې وروسته دا تور غلط هم ثابت شو وشل. د دې موضوع نور جزئیات له سنا کاکړه واوري.
لنن څخه اته کال وړاندې ووشت کلنه فرخنده د کابل د شهید شمشیره په زیارت کې د قهرجنو نارینه لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووشل شو او بیا جسد ته اور واچول شو. سره له دې چې وروسته پر فرخنده لګیدلې تورونه دروغ ثابت شول، خو هغه یوازې سوځېدلې جسد پاتې شو. د بشري حقوقو بنسټونو د ښځو د حقوقو فعالانو او دیني عالمانو هغه مهال دا پېښه وغندله او د فرخنده لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. حکومت هغه مهال د فرخنده په وژنه کې د لاس لرلو په جرم او د محکمې د پریکړې پر نسبت 13 کسان په بند محکوم کړل او وی ویل چې د یو شمېر نورو تورنو کسانو دوسیې تر تعقیب لاندې دي. خو د فرخنده کورنۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له فرخنده سره عدالت نه دی شوی. اوس د فرخنده د مړینې د اتم تلین په مناسبت د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په محرومولو او له دوی سره د ناوړه چلند له امله په زرګونه ښځې د فرخنده له برخلیک سره مخ کړي او د دوی په خبر چې په تورتم کې ژوند کوي. د ښځو د حقونو فعال مونسه مبارز وایي د طالبانو حکومت ښځې څنډې ته کړي څو د خپلو حقونو او پوهاوي لرې پاتې شي. میرمن مبارز ازادي رادیو ته وویل چې افغان ښځې او نجونې هر ورځ د دې محرومیتونو په اور کې سوځي.
آنچ که در برابر فرخنده صورت گرفت، در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در
برابر هغه چه فرخنده سره وشو، د یوې ښځې سره وشو. خو نن د افغانستان 19 میلیونه وګړي چې ښځې او نجونې دي له دغه حالت سره مخ دي. ښځې د فرخنده وضعیت په بیلابیلو بڼو تجربه کوي. بیوزلي، په دار زړول، د امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو میرمنو وژنه، زندان، شکنجه او جنسي تیری، دا ټول د فرخنده د قضیه په څیر اړین دي.
به اندازه قضیه فرخنده جدیتر است.
د ښځو حقونو یوې بلې فعالې او پخوانی خبریالې مریم بارت ازادي راډیو ته وویل چې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه د بې برخې کېدو له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي.
ښځې د بې معنا دلیلونو له مخې له ټولنې څخه حذف شوي دي. هره ورځ یو نوی قانون او نوی بندیز پرې وضع کېږي، سره له دې چې ښوونځي، پوهنتونونه او تفریح پارکونه په ښځو بند شوي، ښځې له ډېرو تاوتریخوالو سره مخ دي. موږ شاهدان یو چې ښځې وهل کېږي او زه ډیره خوشاله یم، ځکه دا د اسلام لاره نه ده. زه نه پوهیږم دوی د کوم اسلام څخه خبرې کوي، خو هیله لرم چې یوه ورځ وضعیت ښه شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد متدغه دا او پاړه وپوښتو، خو نوموړي ته د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې په ور ویلي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. د ښځو د حقونو دغه فعالنی وایي د فرخندې وژنه په افغانستان کې د یوې صحرایي محکمې بېلګه وه. خو د دوی په خبره په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لسګونه صحرایي محکمې جوړې شوې چې ښځې د تورونو له څېړلو پرته وهلي او بندیانې کړي دي. په همدې حال کې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه افغان میرمنې له بېلابېلو محرومیتونو په ځانګړي ډول د خپلو بنسټیزو حقونو لکه د کار او زده کړې حق ته د نه لاسرسي او عامه ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ له محرومیت سره مخ دي. په ځینو مواردو کې دوی په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې په دورو هم وهل شوي دي. هغه میرمنې چې په تېرو 20 کلونو کې په ټولنه کې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل، اوس په کور ناستې دي او یا هم له هېواده وتلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اجانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخی الوتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحې وکتل او له ځایي خلکو سره خبري وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې سوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی ښولی. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمی کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی و. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطحه غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نااعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار یې کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شوه او دغه ښار په تیره میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او بلادي پر روختون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نژدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفاوی زما هیوادوال که په تن روغ هم وي، خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو د ځکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسن زی خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلی ښوونځی ژاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بې وطن شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري،
په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هر ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هر شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینه ګرشي د ځان او د دې ټول لستر خالق سره مینه نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات مینه اوسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتان رو خموی خو ورسته و ناخوالو او جگرو و دیدوی ذهن زره احساس او عواطف تپی کردی او دا تپونه یوازی دی مینی پا وسیلی جوری دلیشی نو دای زکا خلق مینی تا حدسوی.
دی دغسی وضعیت دی رغولو او یو متعادل انسانی وضعیت دی ننوطل لپاره یو درمل پا کردی چه دی خدای پاک تایید ورسروی او اغا مینه ده. ززان او یه هر بل کگری تا وراندیس کوم چه او مینه وکری.
محمد انور وفا سمندر د ژوند او مینې په تړاو خپل ویډیوګانې او مطالب په پښتو او دری دواړو ژبو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپروي. انور وفا سمندر 60 کلن دی او ماشومان لري او اوس له افغانستانه بهر په جرمني کې اوسیږي. نوموړی په خپل هیواد کې د مینې اکاډمۍ په نوم د یوه بنسټ مشر هم و چې اوس فعالیت نه لري، خو ښاغلی وفا وایي مینې اکاډمۍ مړه نه ده او هر مین انسان چې هر چیرې وي د مینې اکاډمۍ غړی دی.
د کډوالۍ په چاپیریال کې هم د مینې غږ ده چې پورته کوم. له هر مینهګر انسان هر مینهګر موجود سره مینه اکاډمۍ موجوده ده، ځکه مینه ورکړه ده او هر څوک چې مینه بلته ورکوي پرته له دې چې څه ترې وغواړي دا مینهګر انسان ده او دی مینه اکاډمۍ ده.
مینی اکاډمۍ به د خلکو ترمنځ د مینې او صمیمیت خپرولو ته کار کولو او په دې اړه یې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي وو. د یادونه دی چې د محمد انور وفا سمندر تر اوسه په پښتو او دری ژبو دریش کتابونه چاپ شوي چې ناولونه، ادبي نثرونه، مقالې او دغه شان د فلسفې او ارواپوهنې په برخه کې آثار پکې شامل دي چې ډیره برخه یې ژوند، ازادۍ او مینې ته ځانګړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. نه نیمه بجیدید و سم پام وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزي سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوختي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې مسابقو ته د تیاری لپاره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نایلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شار ماریوپول ته تللی دی. اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري او شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لور یو لنډ واټن بالستیک توغندی وویشت.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو د کنټرول بورډ وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د هلو ظلم لاته وکړي.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم
in the world.
افغانستان او سم پنړی کې د تریاقو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده.
په بلاپور کې به واوري چې روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له امله بیرته په نشو اخته نشي.
یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابر اسي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکار خدای بیزاره.
دا چې له هغو ماشومانو سره سم مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، تر ډیره جګه سنو پر بعد دا احتیاط به ورسره وي.
د عزیز هغه په نوم یو معتاد وایي، کله چې معتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه مې وطن پریښود.
د وطن د کلي د کور د شرمه څخه ما وطن پریښو. کوم وخت کې چې زه عملي سولم، اولاد مې یېر دی، کور مې یېر دی، مور مې یېر، لار مې یېر دی، ورونه مې وطن، ځان مې یېر دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
حاجی صاحب سمد خان، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د نشي مواده د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو جوړول هم ډیر سوي دي. د دې بورډ په کلنی راپور کې راغلي په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشي موادو جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې سي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هوت میاشتې پر 22مه نیټه په ویانا کې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC شپږشپېتمه غونډه جوړه سوه چې 15 ورځې یې دوام وکړ. د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه کلنی راپور هم وړاندې سو. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل سوي او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تریاک په افغانستان کې تولید سوي دي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشره میرمن جگجیت پاوادیا وایي، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو تر څنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې هم جدي مرستو ته اړتیا ده.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسیټ اوپیوم ان د ورلد.
افغانستان او سم په نړۍ کې د تریاقو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده، او په دې هېواد کې د کیمیاوي نشي موادو په جوړولو کې هم د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د اقداماتو ملاتړ وکړي تر څو د خلکو روغتیا ته پام وشي. INCB په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې پر ظرفیت لوړولو په تېره بیا د معتادینو ښځو پر درملنه ټینګار کوي.
To people who use drugs, particularly women.
په ویانا کې د افغانستان نمائندګۍ دی غونډې ته په خپل بیانې کې وویل چې له د باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هیواد کې د نشي موادو په تیر بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 20% ډیر سوی دی، خو د طالبان حکومت هغه وخت دا ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت نشي موادو جوړول او قاچاق منع کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلی وایي، باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي تر څنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې سي.
The global supply of illicit drugs is growing.
د نشي موادو ارزه کول د پام وړ ډیروالی مومي. د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابره ډیر شوی دی. د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډیریدو په حال کې دی. د نشي موادو غوښتنه هم ډیریږي. هغه بزګران چې له نامشروع اقتصاد سره تړلي دي، د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان نږدې یو کال پوره کیږي، خو په دې موده کې د طالبان حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړي. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشي موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوي اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نشي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته سي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشه تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تیرې سوي چې دوی د نشو د وختونو په ډول بېروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم سوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډیر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نشي چې یو ځل یې درملنه سوي ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو غو خزای هغه ځای چې په خو بدل ته معتادین راټولېدل او نشي به کولی، خو دلته وس هغه خلک راټول شوی چې نشي پرې خیده. زین الله چې تازه د معتادینو په روغتي مرکز کې درملنه شوې ده اندېښنه لري چې کېدای شي د کار او مصروفیت د نشټوالي لامل له خپل پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
د یو کار زمينه باید مشټوله ته برابر شي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکار خدای بیزار، نو د بیکاری څخه هر کار، هر عمل، هر پسات منستراځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 15 کلنۍ نشي وروسته تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته خپل دوستانو سره یو ځای شوی دی. د اندېښنه لري چې کېدای شي د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونخلي.
کارونه چې موږ ته کار برابر شي ډېر بس چې کار نه نو کارونه څنګه خرابېږي. هر کار موږ زده دي شکر د خپل رب راځي.
د روزګان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کول او همدارنګه د معتادینو راټولولو لپاره په دې ولایت کې معتادین کم شوي او وسط معتادینو د درملنې مرکز ته لګ ناروغان ورزي. د روزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مرستیال مولوی فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شلبستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمیر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي.
د وزارت ټولو معلومات کړی چې زموږ د روزګان ولایت کې شلبستریز روغتون هیڅ کفایت نه کوي. هغه بیا د سرمنن د ولایت مقام هم به په مکر سره کړی دي. موږ ستاسو د ستر شلبستریز ته ځي.
روزګان د افغانستان له هغو دوه شو ولایتونو څخه دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له امله بیرته په نشو اخته نشي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو په جوپوري پلنډو سپونونس 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو په جوپوري په 1200 شپغنی می منځنۍ چپو باندې واوري. ارواپوهان وایي هغه ماشومان ډیر زر او اسانه په نشو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. دا چې د دې ډول ماشومانو د معتاد کېدو امکانات ولې ډیر دي، د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي. په دې اړه مو لارو اپو متی اولا وزیر سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسېږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغېزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آی کیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي، دغه ماشوم به ډېر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تېر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دې په رواني لحاظ به هم ډېر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نومې واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیږي، په نشه کې هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماري کې هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تېروي، او دغه ماشومان چې والدین معتاد دی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېر ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې باید دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمرات کې به تصمیم خپل نسي نیولی، ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم بیا وینه کړم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تېر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي، له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولای شو چې میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاتې شي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو، تر څو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې درملنه وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي، که بیا هم موږ وینو چې د دوه والدین په مواد مخدره باندې روږدي دي او معتاد دي، بیا هم د ماشومانو بیلول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته وایي.
اغه نشه یي مواد چې د اجمی سیستم دلاره نه خستل کی مثلا هغه دریاګ دی هغه خام چرسته هغه تبلیتونه دی چې اجمی سیستم دلاره نه خستل کیږي هغه الکول د چې کړه داخل شي د خلینه په پاجو امیلاستو انزیم ده چې په خله کې موجود ده او کله چې ډوډۍ جوړ کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معده ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي وړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي په خله کې کله چې الکول راشي یا دریاک دغه لیپازو امیلاس لمنځه وړي ده د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خله کې صحیح صورت نه نیسي په معده کې چې لاره په معده باندې هم کوم انزایمونه چې هغه د رکود سره مواجه کوي غذا بدون د نه چې ښه حل شي کولمو ته داخليږي کله چې کولمو ته داخل شو چون هضم شو نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي هغه انرژي ټول بیرته ځي هغه ته مواد لاره نه بیرون خارجيږي د کې وجود غیر نرمال رشد کی
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کندهار ولایت اوسیدونکو عزیز اغا سادات لشپګو کالو راهیسی نه شکوي دای چې شاعر دی او د هلمند پرود کې د یو غمی په نوم یو ناچا په شعری ټول ګلری وایي چې د اتیاد له عمل شاعری راڅخه پاته سوی او تر موتات کې دوه وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي تچ سادات څنګه ولی موتات شو د بخپل د دلخلې واورو
دینی سبقان می تر سوالات هدایی پری ویلی او تر څنګه شاعر میم تقریبا یو 215 شعر می په یو کتاب کې راغونډ کړی دي چې هغه کتاب یو غمی دی لمن درود کې تر سره لیکلاند دی دا سی او څنګه څه به څو معدود شعرونه به پر سپینو پاڼو باندې هم یي خو نو اوس هغه تعداد به زما سیری دا سپینو پاڼو د پر سپینو پاڼو به څو شعرونه لرم شعر شاعری میم کوله کورته به چرالم مازګر موټر به مو درو درشی به مو ایستله بیا به مې برته د کور راوتلم مازګر د کوروس خلیری پالیزونه و دې پالیزو ته بتلم تو درې کښ نظامون می در سره و نو چاس مست کول یو انډیواز مژ د جملې څخه چې دا سره کښې نو دا نشین از مژ دا په دې عمل باندې اخته دی خو مژ نه په پیږ دې دا پاوډر په چرسو کې اچي بس په دې رقم دې د خپل سیګریټي ولګي بس تو د چکاش کې بیا مژ تم را مخ کې زش دا وڅ کوم نشه سم ورور په ځان نه پیږ وخت کې چې خپل سیګریټي د چرسو وڅ کوم په عذاب می کې بدن می درد کی کورته چراسم ورور بدن می خارش کی او زم په ځان نه پیژم چې داسې ها 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 یو وخت بل انډیوال مې دی د سپین ږیرې راته وویل چې ته د صدیق سره کښېنې ولاړېږې صدیق په دغه بد عمل باندې روږ دی خو صدیق دا شی په داسې ګریټي کې اچي تا ته در کوي ته په ځان نه پوهېږې مال نه هغه زما انډیوال دی هغه بیا کاره وو زه پر کار وم وظیفه مې درلودله یوه ورځ نه بله ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکولې چې زما انډیوال دی ما ته چې دا راغلی سګرېټۍ چې درکوي ته مات کوي ګوره شراب یم سمال می وکي سیستم سیګریټه دې دره ولګوي ما ته راکې ما په لومه بین مات کی دا چرس می په دې لاس کې را ورجهول چې نیمه پودر او نیمه دا چرس نو دا هغه وجته په دې عمل کې راغلم شرالم موټر می ملاړی اکاونټ ما اکاونټ پی سی ته بیا غم ملاړلې هر څه می د لاس ورکړه ته نه زپات سوالم د وطن د کلی د کور د شرم څخه ما وطن پریښوي کوم وخت چې زه عملی سوالم په 15 شپږ کال کې ما دوه شعر جوړ کړی نور ارز را سپاته اولاد می یردی کور می یردی مور می یردی پلار می یردی ورونه می وطن ځان می یردی پولر می پیاد تقریبا یو نیم کال دو کال کیش کور ته نه وتلل درې زمون لرم نه می دیل دل نه په ټلیفون کې شاغ اورید نه هغه مليان ځای کې ولاړم دا کازوی می کندار څخه سواری را خستی وو په دریفتار کې زه ویل مټر را ته ودروي ولادي زغه ژوندې خبر نه هغه جان مرسو زما پلار شوی زب اران چې د سره توای مال څنګه و یا غجان سرطان سو مرسو پلار په مړی کې نه و ما په مور خو څه خبر نه خم خو به مور هم راي
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د حجی سمت خان په مشرۍ ګڼ شمیر قومي مشران او مخور شخصیتونه والی تورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي دا چې دا مشران ولې له ولسوال څخه سر ټکوي والي څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای می دیکھا در ولی خان سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام جوڑ پا خیر خیر دی
شکر دی
رازا رازا جمعه گل لالا پا دقا تو شکا کینا
کور دی وادان سیب بس دقل تبا کینا
جمعه گل لالا خیر خدای سنگ دی زدر پیاد شم
خیر لکوم شو خان سے
ولی خدای دی خیر کی سپی خدا
دیر بدر اپی خدا کور می خراب شو
سپی خدا سپی نخبر وکا
بل زوی می هم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرام هم پودری شو
وو اکرام هم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلای لپودریانو ندک دی
یارا داخو دیر بدا شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نطور شوی وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کلی مپریده کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چه دا پاتیشی
نو چو کو خان سب اولادونه با مولیوانی کیگی او موگ با ورطا گورو پا کلی که دریز آیا خکارا پودر خرچیگی او موگ دوم را آجازویو چی چنشو ورطا ویلی
سشه دریز آیا دا سوک دی
شامساک ریدائی خیرو خکارا پودر خرچوی هی چوک چنشو ورطا ویلی
نو یو سو وقت خوی نخر سوال اوز بیا پیدا شوی دی
خان سب آغا چی موگ او تاسو ولسوال تا شکایتو کر دو یو چو رجی جان پت کر بیرته خپل کار شروع کړ
خا خبره دومره سپینسترګی ته رسیدلې ده
خبره خو په خوالا سپینسترګی ته رسیدلې و دلته هر نارواخ کارا ده نارواخ خلک کله شرم لري
چې دا سده نو زه به ورسره جوړ شم دا سه به له دې کار بیزار کم چې بیا به د نشي مواد نو مم وانخلی
هی خان څنګه به ورسره جوړ شي اگر ټول زوراور خلک دي
بیا به پوښی چې څه ورسره کوم تا به هم به خبر کم
حاجی صاحب صمد خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است دا مشران دې څنګه در سره راوستی دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وای پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زمونږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پودریان پودر لکومه کوی؟
پودر هم پم دیو لسوالی که خرسیگی
نو تاسی چه نشه ورته ویلی؟
والی سب دا یوه لوی شبکه ده لزورواکانو او قاچاق برانو سر لاس لری یوازی قاچاق نکی بادماشان هم دی
تاسی پیجنی؟
او پیجنویه دا ده لست را سره ده پا ده لست که نمونه و ادرسونه لکل شوی دی والی سب دا ده وخلا
وگر تراکه ده لست؟
دا ده والی سب
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلې
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مورته وای هغه په ظاهر یو سورزه د پودرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو سورزه وروسته بیرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پودر خرڅ کی
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه کینه منی دا د لید مشرانو څخه پوښتنه وکړه
والی صاحب زمونږ
ولسوال حاجی صاحب تاسو د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ کنه حق تور ور باندې پوری کوي
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو ثبت کړی دی دا دې په سی ډی کې را سره دی
چې اواز مو ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډیر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان روږ نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسو ریښتیا وایاست دا ریښتیا هم چې ډیر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول
تاسو غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسو آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم دا ستاسو حق دی
کور
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.